دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زستا سو قربا ګل ایازم او تاسو ته هر کلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فروری میاشتې 28 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر وایي حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره کې بدلون نه دی راوستي. د هلمند ولایت او فوجي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوجي عملیات روان دي او د شام اپوزیشن ډله وایي چې اوربند امکانات موجود دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستورې ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. ممنون حسین ویل چې له چین سره اقتصادي راهداري د سړکونو جوړول نه بلکې یوه لویه پروژه ده. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال رایل شریف په دې رستو کې ویلي و چې اقتصادي راهداري به په هر حال کې سرته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال رایل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریز لري چې اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف څرګند کړي. د خبر پښتونخوا په درويشتو ضلعو کې نن زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سهیل خان پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې په درويشتو ضلعو کې د 3 سوه 3 اتیا سو لپاره په 4 سوه 9 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. په دې کې 2 سوه 9 اتیا مرکزونه حساس ګرځول شوي دي. په خبر پښتونخوا کې زمینی بلدیتي انتخابات په 400 کې باچا خان پوهنتون باندې د وسلوالو برید له وجې ځنډول شوي ول. د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانه صوبایي وزیر سید مظفر پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او د بجلی خالص منافع ورکولو او اقتصادي راهداري پر مسلې به خبرې وکړي. د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې پکې به د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خښ کړل شوی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوې کلي بل ته روان و. د پکتیکا والي امین الله شارق منشال اډو ته ویل چې ماین پر لاره د دولت د دښمنانو لخوا خښ شوی و. په هغه چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي ول. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د هلمند ولایت فوزی چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوزی عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د فوزی عملیاتو هم غږی کوونکی عبدالجبار قهرمن تیره شپه مشال اډو ته ویل دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. په سنگین ولسوالۍ کې تصفی عملیات روان دي. تاسو به شاهدان یست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاصه شي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وه. تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موسی قلعه له ځینو برخو د افغان قواو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړی و. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او د شام رژیم د ولسی مرګ ژوبلې د درولو لپاره ورکړ شوی مهلت ختمېدو وروسته هم عملیات کوي خو اوربند امکانات موجود دي. دغه ډله چې د خبرو عالي کمیټه هم ورته ویل کېږي پرون ویل چې د هر ډول احتمالي اوربند به په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت د یاغیانو ټولنې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم ویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشي کړي. اتلس هیوادونو چې په شام کې د کورنۍ جګړې مخالفت کوي د نښتو د درولو باندې سلا شوي ول چې د فروری په 19 نیټه به نبه عملي کېدل، خو دا اوربند د روسي عملیاتو له وجې ندی عملی شوي. د ترکیه وزیر اعظم وای په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغه موټر بمي چاودنی 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کوردانو یوې سخت دریزي ډلې یا تک هغه ادا وغندل چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د تک په نوم کورد سخت دریزي ډله ادا کوي چې دا یو نیابتي حمله و او غواړي په دې توګه د شام د کورد ملیشاو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل په ځانګړي توګه په پلازمین انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. هغلی اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا باید په ترکیې هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. او اخري خبر د کرکټ دی. د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې پرون په دویم کوالیفاینګ فائنل کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونایټیډ لوبډله پېښور زلمی سره لوبه کوي او په دې کې بریا ترلاسه کوونکې لوبډله به په فائنل کې کوئټه ګلیډیټر سره د نهه په ورځ لوبه کوي. دا ټورنمنت فائنل یا وروستۍ لوبه به د نهه په ورځ په دوبۍ کې کیږي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مقابله له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د ایشیا کپ کې مقابلو ته به لاره هواره کړي. افغانستان پرون په 3 وکټو عمان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
ترنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې به واوري. د پاکستان ولسمشر وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستل شوی، خو پښتون ملت پال ګوندونه ولسی تحریک وایي چې د اقتصادي راهداري په اړه د حکومت او فوجي چارواکي دي خپل بیانونو وضاحت وکړي.
دی په دې خبره پوه دی او کنه وی پوه موږ درځو احسن اقبال دی راشي قدیم پړن کو نو موږ لمړکی سزا دی راکی.
دا خبر پښتونخوا په درشتو ضلعو کې د زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مانځل کیږي. کارپوهان د دې ورځې په مناسبت له حکومت غوښتنه کوي.
بل دا د دې چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي. په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستې شي.
د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې د سیمې لپاره څومره مهمې دي؟ کارپوه اجاز خټک وایي دا جنوبی وزیرستان خبریالان له حکومت شکایت کوي چې چارواکي ځای صحافیانو ته اجازه نه ورکوي چې ولس خبر کړي.
صحافیون روشی اپ زکر دغد تقابل قبول دی چې چونکې آدھے علاقے دے اوریجنل پکچر نه خبر نه دی اختہ چې حکومت کی مکیسا کوي ا خبره دغد مختلا جی.
تا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یوسو سندری هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو ودرکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستل. نوموړي دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې کړي چې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخید نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض ستړي مشه او سار مو په خیر.
ډیره مننه ګلیاس، تاسو دیم سهار په خیر وي.
ریاض دار ته وایي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دا بیان پرون دا وینا کړې ده، که په دې اړه سره د تفصیلات شریک کړئ.
جی بالکل، دا پروند خالی پورز اسلام آباد پر سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی او کنوکیشن نو هغه ته د خطاب په وخت د وینا وا چې کوم اقتصادي راهداری دا نو هغه مقصد یوازې دا نه دی چې دلته کې صرف په ملک کې سړکونه غزولي شي او جوړول شي، بلکې دا یو ډیر لوی منصوبه ده د دې سره به په ملک کې د ترقی او د خوشحالۍ نوې لارې پرانستې شي. دغه رنګ دا هم وي چې کومې خبرې کیږي چې ګنې دغه اقتصادي راهداري لار بدل کړی شوی دا، نو داسې هیڅ خبره نشته. کوم منصوبه باندې چې په شروع کې اتفاق شوی و هم هغه منصوبه اوس هم په هغه شان په هغه باندې کار روان دی، او په دغه لړ کې چې کوم خبرونه یا کوم بیانونه راځي نو هغه ټول بې بنیاد دي، هغه پروپاګاندا وبلله. د دې ترڅنګ بیا د چې کوم د ملک په ترقی کې د امن او د تعلیم کم کردار دی نو په هغه باندې هم رڼا واچوله، او ویل چې پاکستان چونکې په کم ستراتیژیک لحاظ سره کم اهم ځای باندې پوکم اهم مقام باندې پروت نو تر اوسه پورې د دې نه فائدہ نه اغستې شوی، خو اوس وخت راغلی چې باید دغه نه فائدہ واغستې شي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل د تفصیلاتونه. درنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف او ولسمشر ممنون حسین د لچین سره اقتصادي راهداري پروژه پړه سرګندونی کړی دی، د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي که هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو د ونډې ورکولو خبري کوي، خو تر اوسه څه عملی ګامونه په سترګو ناراضي دوی وایي. بیا د فوج مشر په اوسني بیان کې که اشاره د دوی غوښتنو ته وي نو په دې صورت کې به له خپلو مطالبو نه نه پشا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر په یو بیان کې ویلي و چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف هر قسمه کمپاینونه خبر دی او هر صورت کې به دا تکمیلوي. پر دې موضوع د ملي حمیرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او فوج به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سم مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابع کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکی اونۍ به د وزیر مشر د بیان پاړه یو پریس کانفرنس کوي.
صبح کے سمر تحفظات تھی منگ دا ویل گواڑ چیف جنرل راحیل شریف چکم بیان ورکڑے دے دا دے دے مغربی روٹ پا والا سر ورکڑے دے کدے مشرقی روٹ پا والا سر ورکڑے دے دے پدے خبر پوئے دے او کنے دے پوئے منگ میں پریس کانفرنس کی دا دعوی ورتا کہوں چھ منگ راوڑ منگ درزو احسن اقبال دے راشی قدیم پڑھن کو نہ منگ نمڑ کی سزا دے راکی او کم منگ پڑھ کو نو منگ صفحہ در تو
د عوامی نشه ګوند مرکزی مشر بشرا گوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړې، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې خپل حق غوښتلو نه پشان شي.
مخالف بھائی
پدے رستوں کے خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ بیان ور کڑیو چې د چین سفیر وزیر ورته ویلی چې مغربي لارې جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده. باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ونه کړل شي.
دا عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
زموږ همکار عملی امیرزاده وا چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د پروژې په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو د اندېښنې او د خیبر پښتونخوا د حکومت دریځ تاسو ته وړاندې کوو. د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګیوزو پیښور ته. پیښور کې نن د خیبر پښتونخوا په درويشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي ټاکنو لپاره رای اچول کیږي. د عمل سحر شروع شوه دی چې نور تفصیل یې له پیښور د مشال رادیو خبريال شبیر مجان اخلو. جدا وخت ما سره د ټلیفون په کرخته شبیر ستړي مشه او سار مو په خیر. شبیر کدار ته وای چې د زمینی بلدیاتی انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. کپه دې اړه سره تفصیلات شریک کړي چې په څومره ضلعو کې درويشتو ضلعو کې دي څومره مرکزونه جوړ شوي دي او د دې لپاره سم نتي ګامونه پورته شوي دي.
بالکل ګلیاز لګه شی بروان دی زمونږ د خبر پټ کمیشن کمیشن ویان دی سهیل احمد وی سره خبره کړې شي. هغه وی چې دا درويشتو ضلعو کې د خبر پټه د سهار 8 بجو نه درای اچول عمل شروع شوی دی. د دې تو وینا پدې کې شپږ سوا او نه پولیس سټیشن لري چې پای کې د نیم سوا سیوا ډېر حساسې ګرځولې شي. د نیم سوا لګي حساسې دي. دین علاوه د دې تو وینا د 8 سوا سیوا کاندیدان یې امیدواران دې کې برخه خلی دا میټینګ هم نه پورته شوی دی چې کې ډېر ځات حساسې نه ورته هم د دې چې پولیس هم ولاړ دی رنګ او رحم دی او یله سبا انور چې کوم دا وخت انتظامات دي ټول خبر په خونه او بل شته نو کې هغه مکمل کوي چې دا راځي ټول عمل روان دي او تر کې یو په فجر پر دغه د ځوخې دوام لري.
ډیر مننه د تفصیلاتونه درنو اوریدونکو. له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان وو چې د زمینی بلدیتي انتخاباتو په اړه یې تفصیلات شریکول.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو دونکو. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فروری په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وای چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې ورو.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبر خبری دی چې زمون د اډی سره نت هایډل پروفټ کې سب بقایا جات دي او یاد سوده نور د اقدام کوریډور په دې وخت کې ایشوز روان دي امو سره سب خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی نو په دې دوه خبرو کې چې کما مایوسی په سب خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کوم ښکاري نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانی صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي
د بلوچستان سره او د صوبې خبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاتې دي زمون سره په مختلف وختونو کې کمی وعده او زمون د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي نو دا غیر ریزلټ زیرو دی چې موږ د مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کړي صوبې خبر پختونخوا ته او موږ هغه موږ باندې خوشالولو کوشش وکړي خو څو میاشتې پس هغه سپن نشي هغه دلته خرچ نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زمونږ نه واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې هغه شانته نیمګړې بیا پرتي
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
درنونکو د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې د یادی سیمی بالا پتر کې وسلوالو د آرمی یو سکول ځین برخې په بارودی موادو الوزولې دي. د دې پیښې ذمہواري مسعود طالبان وایان اعظم طارق منلې ده. نور تفصیل د سیمې د مشالوري خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر رسمي خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځینې وسلوالو کسانو د سولي وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د 4 درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې دریو کوټه او د سکول سره و درولا یو اکسیویټر یا خپخه په بارودی چودنو ورزولی تبا کړی دی. د غو زرایی دا هم ویلی دی چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود دا تلس مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشی کړی دی. یاده دی وی چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو تا د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخکې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورځولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې باوجود هم د مسعود قبالیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اورېدلی شئ.
درنو دونکو، تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږ یې. په خپرونې کې تاسې لپاره د مقامی ورځپاڼو ته او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، نور رپورټونه هم لرو، د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په مناسبت هم تاسې لپاره رپورټونه لرو. د دې تر څنګ د جنوبي وزیرستان د خبریالانو او د باړې د اوسیدونکو شکایتونه هم هم ستاسې پام راګرځو. خو تاسو نو ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې سندرې هم لرو، نو راځي چې برېښنا امیر په غږ کې دا یو سندره در واورو.
Love.
درنو دلکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی ورشوې ده. د سحر نه نیمه بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان ولسمشر محمود حسین یو بار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نوموړي دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال رای شریف په دې وروستو کې ویلي چې اقتصادي راهداري به په هر حال کې سرته رسوي. نن د خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته ویل چې په درویشتو ضلعو کې 3 او 3 سوکو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا خزانه وزیر وایي د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې ټول تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او د بجلی خالص منافع ورکولو اقتصادي راهداري پر مسلې به خبرې وکړي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خښ کړی شوی و. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوجي عملیات روان دي. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او د شام رژیم د ولسي مرګ جوبلې د درول لپاره ورکړل شوی مهلت ختمېدو وروسته هم عملیات کوي، خو د اوربن امکانات موجود دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت پر ورځ هغه موټر بمي چاودنې 28 کسان ووژل. او د پاکستان سپر لیگ ټورنمنت کې پرون په دویم کوالیفاینګ فائنل کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. درنو اردوونکو د خبرونو لنډیز نه وروسته ته وزو اسلام آباد ته، چرته چې د مشال اډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې، بلکې د اقوام متحده په ذریعه یې هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي، نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاري، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي، هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی و. ادارې اخیر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو، نو په کار چې پاکستان هم د دې ګټا پور تکړي او د ایران په شمول د گاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکې هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لوی ګټه ورسی. نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوس د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجلې کې په پاکستان کې تصاب کمیشن اکثره له ولسی مشرانو د غچ اخستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د فوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداري یې له اسټبلیشمنټ سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دی. د دوړو مقالو مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداري یې له اسټبلیشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایر پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنټ نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه شي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
درنو درکو تاسو د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیږئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ځانګړي استازي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو نه برتي کولو پلان ستایلی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا عملي هم کړي. نور تفصیل د یوې وړکې د میروستو. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ځانګړي استازي لیلا زرو ګولی د افغانستان حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو برتي کولو مخه نیسي او دا پلان به عملي کوي. د
ملګرو ملتونو خبري څنګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالي جګړې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ځانګړي استازي لیلا زرغولي له فروری 14 نه تر 18 نیټې پورې د افغانستان بیلابیلو سیمو سفر او په هغه سیمو کې د زپړو ماشومانو د حال جاج یې اخستی. نوموړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو جګپړو چارواکو سره لیدلی. نوموړي د حکومت لخوا په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره اخیستل شوو ګامونو ستاینه وکړه، خو پر حکومت یې ټینګار وکړ چې دا عملي هم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هرات ولایت سفر کړی او هلته یې د ملي اردو د برتۍ مرکز جاج اخیستی او مثبت اقدام یې ستایلی چې چارواکو کم عمره ماشومان په امنیتي لیګو کې نه دي شامل کړي. د ملګرو ملتونو استازي د افغان حکومت ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې به ماشومان نه برتي کوي او په دې اړه به پلان هم عملي کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې تیر 2015 کال کې هر اونۍ شاوخوا 350 ماشومانو ته مرګ جوبله اوختي چې دا شمیره د نورو کلونو پرتله زیاته ده. په دې کې زیاتره مرګ جوبله د وسلوالو ډلو په ځمکني جګړې کې رامنځته شوې. د دې ترڅنګ په هوایي بریدونو کې هم د اضافي له وجې د ماشومانو مرګ جوبله زیاته شوې ده. خبر پاڼه د لیلا زورګولی په حواله لیکي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې د ماشومانو تحفظ یو ډیر لوی چیلنج دی. نوموړي په ټولو ډلو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او جګړو کې د ماشومانو ژوند خوندي وساتي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
دروندرګو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوګیله. امریکایي خبریدونکو اټلانټیک مجلې په افغانستان کې د خراب امنیت او امریکایي ځواکونو وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د هغه سکول یا خونځي حال راخصل شوی چې چلوونکي د خو حالاتو په امید دی. په مقاله کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې افغانان د خرابو حالاتو باوجود هم امیدونه لري، د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه یې باید یوازې پرې نږدي. بشیر ګواخ نور تفصیل سره.
اټلانټیک مجله لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتلو دي، دغلته جګړه نه ده ختمه شوې، خو افغانستان کې امید ورکوونکي کیسې ډېرې دي. په لیکنه کې د هغه هزاره افغانانو په اړه لیکل شوي چې کلونه وړاندې کوټې ته کډه شوي وو. کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ، نو ډېرې افغانان خپلو سیمو ته راوګرځېدل. په دوی کې ځینې هزاره افغانان هم وو. مجله لیکي چې دوی له کوټې خپل یو ښوونځی یا سکول کابل ته ولېږدوه. د معرفت په نامه د سکول زده کوونکو او استادانو یوې چوکۍ او یو کتاب د ځان سره راوړه او د کابل په یو څنډه کې پرانیست. دا سکول عزیز روش چلی. په سکول کې زده کوونکو یو خبری جریده هم چاپول پیل کړل او په شاعرۍ او نورو لیکنو مشتمله یوه مجله هم خپره کړه. د دې ترڅنګ عزیز زده کوونکو سره د سیاسي مظاهرو کولو لپاره مرسته وکړه. عزیز په خپل د استادۍ کومه روزنه نه لري. نوموړي د روسانو خلاف جګړه کې برخه درلوده، نو ځکه یې خپل تعلیم جاري ونه شو ساتلی. اټلانټیک مجلې لیکي چې معرف سکول کې عزیز یو داسې نصاب له مخې درس ورکوي چې د نوموړي په خبره د انسانیت په بنیاد تیار شوی دی. دا هغه په وینا کوشش کوي چې زده کوونکو ته دا درس ورکړي چې د مذهب، رنګ، قومیت او پیسو په ځای خلکو سره د انسانیت په اساس روزګار وکړي. د هغه په وینا دغه درس به په راتلونکي کې ځوانان له جنګونو منع کړي او کوشش به کوي چې خپلو مسایلو ته له سوله ییزو لارو حل راوباسي. په لیکنه کې راغلی چې په معرفت سکول کې جماعت ځکه نشته چې عزیز روش د ماشومانو پلرون ته ویلي چې مذهب د هر چا شخصي کار دی او که څوک غواړي لمونځ وکړي نو دلته ورته د جماعت ضرورت نشته. هغه همداراز ټینګار کوي چې جنکۍ او هلکان باید یو ځای سبق ووایي. عزیز مجلې ته ویلي چې له دې کارۍ مقصد په هلکانو کې د جنکو لپاره احترام او عزت زیاتول دي. په مقاله کې وړاندې ویل شوي چې د روسو کې افغانستان کې جګړه او بې امنی ډېره شوې چې له کبله یې مالدار خلکو خپلې کورنۍ او شتمنۍ له دغه هېواده ویستلې دي. دې کار پر معرفت سکول هم بد اغېز کړی دی او زده کوونکي کم شوي. د لیکوال په خبره سره له دې هم د عزیز روش پشان خلک بیا هم په افغانستان کې دی او خپل کار ته ادامه ورکوي.
بشیر ګواخو چې د اټلانټیک مجلې د مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. درنو دونکو، ډان ورسونه په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د ساسکونو ورکولو پر موضوع اداره خبره کړي. په مقاله کې د پولیو ضد ساسکو کمپاین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوې دي. د مقالې نورې برخې لملیها میرزادانه اورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست ته صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد څاڅکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورونا لخوا د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کیسونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر ویشتو نه زیاتو سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو څاڅکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور له مخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د واکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
ملیحه میرزاده بچې د ډان ورځپاڼې د یوې مخالی مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. په خبرونو کې نور رپورټونه هم لرو، خو راځي چې د همایون خان دا یو سندره واورو.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا جوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خستہ باہو نہ لرو تتنگو تنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باہو نہ لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گلدس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو ہر یو گلدس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو ہر لو رڑا رڑا مو چمن پختنخوا جنت امل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رڑا رڑا مو چمن سچ امن سے خوشحالی بل رے بار سچ امن خوشحالی
پل دروندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی تاسو لپاره پر خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. په داسې حال کې چې په دې وروستو کې په افغانستان کې د مرکزی ایشیا هیوادونو سره پر پوره طالب او نور وسلوار ډیر فعال شوي. روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنل ګڼل کېدل نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو. اوس ماسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورټ لري.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړې او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستی دشمنی پر منند نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ دی. داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده. داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري دې ځای نام خلک تللي دي. بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجه خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي هم دی، اقتصادي هم دی او سکیورټي حواله سره هم دی. د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره هم تعلق ساتي، ایران سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره هم ساتل غواړي. افغانستان د دې ډېر خبره وایي، پاکستان امریکا یو ځای په دې رونه دی. او د دې امریکا سره دومره لوی خفګان هم دی.
خو اعجاز خټک زیاتوي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
درنو نور کې نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت د پښتون مشران او کارپوهان وایي چې باید د دې ورځې په مناسبت باندې حکومت د مورنۍ ژبې ته د ودې ورکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د زران یوسفزی په رپورت کې.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فروری په 28 د یو سرحد د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځ سرحد معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال اباسین یوسف زوی چې یو ماشوم خز دکړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا خسته خسته خوراکونه راټولې، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه غملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور په یې ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی، څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د خپل اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللې قوم هم خپلو بچو ته په پردی ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی، پوهه ده. پوهه چې څنګه په خپل ژبه کې شي، دیشي په پردی ژبه کې ممکن نه ده. د پردی ژبې مخالفت نه کوو، د پردی ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت د حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي، هغه به د ژبې په تور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی، دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی. او دې ته مونږ هیڅ قسم دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت دی، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال باسین یوسفزی وایي چې ادبی ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالی دي، هغه د ډکې کړی شي. په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي. د پښتو سیدي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي، د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دې جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب لپاره شته. خدا مې یقین دی چې ولس کدا بیداری نو حکومت به زموږ سره متفق کیږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنوندونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی د رواني غړی اخری رپورت ته ساسي پام را ګرځوم چې د جنوبي وزن خبريان له حکومت شکایت کوي چې جنگ ځپلې سیمو ته نه پرېږدي او نه هم له هغه سیمو نه د رپورټینګ اجازه ورکوي. د یادې سیمې یو شمېر خبريانو له مشال ډوسر په خبرو کې ویل چې قبایلي سیمو صحافیان ډېرو ستونزو سره مخ دي. چې نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان خبریالون گیله من دی چا حکومتی چارواکی نه خود دوی حقوق پیژني او نه یې دا ته پرېږدي چې د خپلې جنګ ځپلې سیمې او قبایلیانو د رښتینی حال نه دنیا خبره کړي. د مسعود پریس کلب صدر حمزه مسعود ویایي
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافیون دی هغه دار په دار دي. کاوکس یو جنوبی وزیرستان ماسید صحافی خپل ایریا تک اوپن ایریا وی اخته نشي تلای. یو عام کس لای شي خو صحافی اکسس نشته چې هغه ولې جنوبی وزیرستان ته لوړ شي. اوپن ایریا ته ولته د علاقې ملک کې مسلې دي، مشکلات دي، هغه د ارچه کې چې صحافیونه چې کوم لوستي آی ورتړلې شوي دي.
د غابه ریکشه د سویلي وزیرستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شاکر مسعود خبره هم وار وایي
چې کله داسې پروګرام وي د اسلام آباد د پېښور نه صحافیون روشي اپ ځکه دغه ته قابل قبول دي چې چونکې آده علاقې د اوریجنل پکچر نه خبر نه دي. اخته چې حکومت کې ما کیسه کوي آ خبره دغه مختلا دي. میج په ځکه بنګړی چې میج څنګه د علاقې نه خبري نو واته میج د علاقې مسلې مسایل بیانوي.
د ونه پریس کلب صدر ظفر خان وزیر زیاتوي چورچدي خبريالون خو په جزونو شراوړل ګرځول شي. میج څوک ژغ او خپل فریاد ته نه پرېږدي.
قبایل صافیون د یو مشکلات نه دی په زراوه مشکلات دی. میج پریس کلب نشته. د میج سره انفارمیشن پولیټیکل نه شیر کوي. نو د میج د حکومت نه صرف دغه مطالبه ده چې میج دغه وطن وګړي میج وطن جرنالیستی مشتاق علاقه تبوزی چاکیم علاقه اوپندو.
پوانک شد افتایی زخبار مدیر علا خان وزیر گلا کوی چه میجا هم ریجی پر ارجل کیجی خود کندو یتیمانو اسویلیمو نشی اور دل لیدل.
اسویلی وزیرستان چه کم صافیون دی دیدغی چوک هم پشتن نکو صافیون چه بداغ که شهیدون شول بداغ علاقه که علاقه وستازه مثال آغا دی زمان مسود ای دغی ایچ هم پشتن نوکلا دغی کور تا هی چوک هانه وی راغل چه دا پا کور که سهلا تا څوکې پوتې دی هغه کونډې رنډې نوستې دی هغه بچونې نوستې چې هغه په سوال کې دي.
د خبریالانو دغه خبرې مې چې د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته مخشه کړې هغوی وویل
ټولې قبایلې د صحافیانو په برعکس شي. موږ د حکومت نه دا مطالبه دو چې ټوله میډیا ته دا اجازه ورکو خو خصوصا د قبایلې او د وزیرستان که د ساوت ویو که د نارت وزیرستان وي د دغې صحافیانو ته دا اجازه ملاو شي چې دی د خپل ملک د خپل خلک ستونزې تکلیفونه وویني او حکومت ته مخ شي. او ورسره چې ما ګلادو د صحافیونو چې موږ مړیږي حکومت موږ د مرګ د ژوبلې پښتنه نوکو او په کومي سطح موږ د دې ژغ پورته کړی دی بیا یې پورته کړی.
دغو خبریالانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي د لږ د دوی په ملوري هم مخ ور واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
قدرمن اودونکو تاسو د مشال رډیو خبرونه ته غوږ وی او خبرونه وا سلام پښتونخوا. په خبرونه کې تاسو رپورټونه واوریدل. درنو اودونکو هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په را روانه خبرونه کې به همزه ګلای تاسو سره موجود یم.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه نجوان د سرنست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پر لور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
هارون بچا هنري غړي
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو